شپک بجې شوې. دوستانو د ازادي رادیو په مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې افغانستان سفیر به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې سبا ګډون وکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نور یاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په څو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال ازادي راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې به په دې ته په پام سره چې طالبانو د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره کړې او پسرلنی عملیات پیل کړي، د هغوی په وړاندې د دې څلور خزه کمیټې د غړو د راتلونکو اقداماتو په اړه ډیر تمرکز وشي.
اضافه تر بحث ما برای مو اقدامات بعدی که اینا حاضر نشدن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
د څلور اړخیزې کمیټې په مخکنیو غونډو کې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرې دوه په صورت کې د غړو لخوا د پوځي اقدام ملاتړ شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند پر 15 مادو دواړو لورو د تېرې یکشنبې په ورځ موافقه کړې او د دواړو لورو ترمنځ اختلافي موارد نه دي پاتې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تور لسته خدای حکمتیار په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو د نومونو لرې کېدل د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سره چه ډوله موټر وچوي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د نیمروز چارواکو وویل نن د دوو ښوونځیو 260 مسموم شوي نجونې روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شوې چې د درېو روغتیايي وضعیت نازک دی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه د پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په ښوونځیو کې ګاز پاشل شوي وو. په خوست کې هم په ورته پیښه کې د دوو ښوونځیو 130 نجونې مسموم شوي دي. یو شمېر مسموم شوي زده کوونکو ویلي چې په ټولګیو کې یو ډول بوی احساس کړی و، خو ځینو نور بیا ویلي چې د اوبو له څکلو وروسته مسموم شوي دي. له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولو یا ګوزن پر ضد پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر استنگزي ازادي راډیو ته وویل
مایند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه ورکي، موږ راوته دې لپاره چې د کوم نقصان نشته، لکه موږ تاسو د ماشومانو انده ده، نو دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې سراسري کمپاین کې به چې تېره ورځ پیل شوی له 9 میلیونو زیات کم عمره ماشومان واکسین شي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په څو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسانو وژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې د غراز د لسلو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ په یوه سرخلاص مارکیټ کې وشو 28 کسان وژل شول او له شپېتو زیات ژوبل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په گاوند الرشید سیمه کې شپک تنه وژل او یو شتنه نورې ژوبل کړل. وروسته د صدر په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي، په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژل او له 150 زیاتې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې په یو پیغام کې د الشاب د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر براک اوباما لوړ پوړې سلاحکار بنند استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپینه مڼۍ سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکي کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعي غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي، دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روس تېره اونۍ دغه دغه جنرال ورسته له غیره پورته کړ چې لنیویر ټایمز رسپانې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړ لپاره داسې یو فضا رامنځته کړې و چې د اټومي تړون لپاره عام ملاتړ ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوی هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 15 کسیزې امنیت شورا د نورو دایمي او موقتی غړو هیوادونو له چارواکو سره په ویانا کې له خبرو وروسته وویل
The unified Libyan government must move forward.
د لیبیا متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ د لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل د بډې ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول د ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مۍ په 10 پرانیستل شي، د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له اساده رادیو نو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې به افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 5 پړاو کې ګډون وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې ایا د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه د افغانستان دریز بدل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه
اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې سفیر فقط اشتراک
لا خغلی اندیشه سره په مرکی سربیره د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو اترو د افغانستان د ثبات د شورا له یو مشر سید اکبر غا سره مرکه لرو. همدارنګه به واوري چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی په افغانستان کې د بیزای شو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. چارواکی وایي د روزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو. دا بم واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبري اعلانو سره یې تاوتریخوالی کړی. او فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سږ اوړي ته وځنډول شوه. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز غونډې په 5 پړاو کې ګډون کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وی د چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړي، د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې وروسته اقدامات په اړه خبري وشي. تفصیلي په دې رپورت کې. افغان حکومت وایي دوی وس حمله پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان د ورسره د سولې خبرو تکینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استادو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په 5 دور کې ګډون کوي. نو موري په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبري وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوړه کړه، نو په غونډه کې بلدي ورسته په نور اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان ځان جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خداغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل ولوی طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، په سرلنی عملیاتي فایل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر هغه اقداماتو بحث متمرکز وی چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید تر سره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې تر هي دا اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل ولوی په بخانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې درښی په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات وکړي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیلن نه لرو. بلکې تعهدات
چې قبلا مذاکره شروع کړه قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوی او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یې خنړی عملی وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې د مذاکرات په اسلام آباد کې شروع کیږي، په دې باره کې افغانستان باید زیاد دقت وکړي، له عمق استراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. ام غوړ چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندی شوی د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه د چیل پاکستان تمه نه کوي چې د طالبانو چې طالبان دي د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د دریز او غوښتنو په اړه ملالی بشیر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندی ش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی ترې چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوري نه څوک برخه واخلي.
افغان له لوري څخه زموږ تاثیر
د شاسب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات و نه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګ یو او زموږ دریز بدل شوی نه دی او دا چې د چاژانبه یو څلورخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول ارخونه بین دلی ارخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانی او میټینګونو کې هغه باید تاثیر وکړي. خو په اوسنۍ میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې چېنی او مو سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنه کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راغلي شي راضی شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات تفسیر شي. سوزی بود تقاضا هغه ندی چې باید طالبان راسی او طالبان مذاکره میز ته کیږي او مون سره مذاکره به وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د حیات و رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دانه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده. سبا همکار رضوان مراد د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د نجات د شورا له مشر اکبر اغا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د اسلام آباد غونډې ته څومره هیله شته.
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل، نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله، ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحمیلي شی بلي چې دا به په موږ باندې یو شی تحمیلي دي، موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو. نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مل باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د پاکستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک او لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریات ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلول سره اسنند سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړي دي، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړي دي. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه لمنځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاتې ده. او د نړۍ وګورایم چې د افغان حکومت تصویر لیدل شي یو لاسو راځي پندل زر د مخه ادامه وکړه. هغه ادامه کې ډېر د تخثیر علاوه د طالبانو د طرف هم کېدلای شوی چې دا دی اوس کړي وای نه وای کړي یا پرې شو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وختو چې هغه د صلح او ضروري او مذاکرات وخت بیا د افغانستان حکومت ځان ته حکومت وای زه فکر کوم دا غو سره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه ویل دل چې د مولست افغانستان غبرګون منکې و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حمله په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوسه یا په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري. فکر نه کوي چې دواړو خواوې
بل فکر کو په ځکه فکر کوم چې ولست افغانستان دا واقعیت دی د موږ مزار تر اغلی دلته منن جلسه او خلک مراغوش دي خلک ته مزاوي چې ولست باید چې دغه وسپارل شي او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ولست لار برابر کی. ولست افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي. شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ دی.
دوستانو سید اکبر غا د افغانستان د نجات د شورا مشر چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې د څلور اړخیزي غونډې په اړه ټاکل شوی سبا وشي د ازادي رادیو مرکه اوریده. زموږ غلا ازادي رادیو نوري
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د اوروزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین حال کې د دیراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت مرستې ته ورنه شي نو د ولسوالۍ به سقوط وکړي. صادق رښتینی د موضوع له نور تفصیل سره.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزی حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی بل ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حمله په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړي توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي خو تر اوسه کومک نه دی ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بل هڅه سوې.
جنگ رو سار پر پنجم جو شروع سوئی دی دا بازار پوری دا لندانی پنامان لولا لندانا اکسط لندانا دا سی دا منان ترکل کری دا مکیچه پول دا طالبان و نیوری ولی نو پر پنجم جو با می جنگ شروع سوئی دی بیا هم مشکوه وی پا مقاوی که وطو داری دلی خوب بیا هم دی واندازا پرشاد تسکی دلی دی و سم جنگ دا خراب و خروب روان دی جنگ جریان لری پاسو باید وایی چی مز دا مهمات و او دا تیل کمبت لرو چه دا دره میشه پر مز باندی دی میشه لاری تلی لیدی نزده دا تیل و دا مهمات و کمبت لرو
دوستانو و موریدل چې د دیراوت چارواکی وای طالبانو په دی ولسوالۍ برید کړی دی او د دی ولسوالۍ ډېری برخې نیولې دي که څه هم دوی ویلي دي وروستۍ حمله کې چې د ولسوالۍ پر ودانۍ وکړه اته وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. په دې اړه د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري یې کوله تر څو د هغه کسانو د پېژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکاسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهره په سیمه کې د مظاهره کوونکو له خوا وهل شول او د زنیو تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو له خوا د خبریالانو وهل او ټکول د ډیرو خبریالانو تون اکسل عملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نو وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
زی په کلک ټکو باندې دا غند مجبدي کې داسې کړی وی چې بل را ژورنالستانو باندې دوی ته توهین وکړو دوی کامرې مات شوې دوی ووهل ژورنالستي کا ګنا وینو دوی موږ ته وایي چې ژورنالستي ګنا ده. ژورنالستان سره ورسلې دین وای دا سې وکړنې ونی شي دا ډېر یو بد عمل وو. یعنی خبریالانو سره د سې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمه هیله د حکومت او د چارواکو نه ده چې دا کسان د شناسیو کې د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبه په ورځ د رسنیو له اتو کارکونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. لبلې خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبريالانو وهل او ټکول د اندښنی وړګنی. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دغه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندښنه راو پارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د ژغ پر رسولو او د اطلاعات پر رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې ترڅنګ د رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ګواښ کړی که چیرې له خبریالانو سره بې ازلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
اخواله نیمروز نو ورکړل شوی ریپورتونه وای چې نن کابو 240 تن انجونی په دوو خونځو کې مسموم شوی چې ټولي روختون ته د دربلن لپاره وړل شوی دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې
په دغه ولایت د پونې له سره چارواکي وایي چې دغه انجونو په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسموم شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه نه ده چې دا کسان څه شي مسموم کړي خو لومړی څېړنې دا ښیي چې دغه انجونې د ګاز د پاشون له امله مسموم شوي دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هر څه چې وي هدف یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پېښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ورځ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 240 تنه انجونې د درملنې لپاره راوړل شوې چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ورځ د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پېښې جزئیات په ډاګه شي.
220 نفر 220 نفر
220 تنه روغتیا روغتون تر بل شوی دی او ویلاتې د مسومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معاینات معلومیږي د راوستل شو ناروغان علایم دادی چې حساسیت او نفس تنګی لري لبلې خو د نیمروز ولایت امنیت چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړې تر څو دغه پیښه عملان ونیسي د نیمروز ولایت امنیت قومندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د شونځیو د امن ساتلو لپاره نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي
در یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
د نیمروز ولایت په یو بل شونځي کې هم داسې پیښه شوې وه اوس چې په نورو شونځیو کې هم وشوه نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوې دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو د نجونو مسموع کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهید باندې اغیزه کړې ده دوه تنه هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مسموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ پلانجمنه سیمه کې د اوربن پاړه خپل ژمنه نوي کړې او موافقه یې کړې چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی ږدي په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نوارو
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي د موافقه د امریکا روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند لماتې دوه راهیسې مخامخ خبرې وکړې دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو د باکو او یوران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه په دغه جګړه کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځای شول د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه خو په جګړه کې شکیلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول نوی شخړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري
دوستانو زموږ کګلا ازادي راډیو ناوړی فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو د مشرانو غونډه سګ وړي ته وسنډول شو سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس په استناد د دې رپورت نور چوسیات تروري
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي د رویټرز خبری آژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي د فرانسې جمهور رئیس نن سه‌شنبه د یورپ 1 رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په 1 وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په 1 نشي راتلی غونډه وځنډول سوه خو به شي په اوړي کې به وشي هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصا سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې هم کتلای شئ. سید سمي عباس په استودیو کې دی او په روانه نیم ساعته